بکار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړی مشي دومه پښتو خبرونه اوریدو ته هر کله پاروونه خبرونه کې د خبرونو سرټی کې بشپړ خبرونه رپورټونه او پسې د آشنایانو غږ ونی ز خبرونه اوري لمړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه پر سر عمومي اجماع رامنځته شوی ده. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال صبر دانش وایي چې د ټاکنو په نوي قانون کې د ولایتونو د ټاکنیزو حوزو د یو کرسۍ د کېدو په اړه پریکړه د ټاکنو خپلواک کمیسن ته ورکړل شوې ده. د هند په یو پوځي مرکز برید سوی او ولس سفیر وژل شوي دي. د نیویارک والي وایي چې پرونی چاودنه یو تروریستي عمل و.
قدرمن اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته خبرو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د ځان وژنې پیښې ډېرې شوې دي. په بغلان کې عالمانو د حزب تحریر په نامه د یوې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه او د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون ناوخته یوه عاجله غونډه رابللې وه. دا چې ولې او دلایل څه وو دا به په رپورټ کې روښانه شي. رپورټونه وروسته اورئ خو سرته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه پر سر عمومي اجماع رامنځته شوی ده او دا موافقه په روانونه کې لاسلیک شي. لبلی خوا د افغانستان اجرایي ریاست هم تاییده کړي چې د حکومت په کچه ټولې خواوې د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د لاسلیک کولو پر سر سلا شوي دي. د سولې عالي شورا دفتر رئیس محمد نعیمی د خبرو په اړه زموږ خبریال ممتاز بهیر د رپورټ لیږلی.
ښاغلی نعیمی وویل ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه له لوی اختر څخه مخکې لاسلیک شي، خو په دغه موده کې د مشورو لپاره فرصت برابر شو تر څو ټولې خواوې د نظر یووالي ته ورسیږي. که څه هم ښاغلی نعیمی د دغې موافقې د لاسلیک کره نیټه څرګنده نه کړه، خو ویویل
ډېر ژر به انشاءالله چې دا موافقتنامه امضا شي. دا په هغه خپل اخرني پړاوونو کې ده او د دې د امضا کېدو دپاره تیاری نیول شوي دي. ډېر وخت به وانخلي. زه ډېر امید لرم چې د دې هفتې په اوږدو کې به نهایي شي انشاءالله.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال صبر دانش وایي چې د ټاکنو په نوي قانون کې د ولایتونو د ټاکنیزو حوزو د یو کرسۍ کېدو په اړه پریکړه د ټاکنو خپلواک کمیسن ته ورکړل شوې ده. د ولسمشر دوهم مرستیال له دفتر څخه په یو خپره شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ټاک کرسۍ په یا په ولایتونو کې د ټاکنیزو حوزو د ویشلو مسلې زیات تخنیکي او حقوقي بحث ته اړتیا درلوده، نو په دې خاطر کابینې پریکړه کړې چې د ټاکنو په قانون کې په دې حکله بشپړه صلاحیت د ټاکنو خپلواک کمیسن ته ورکړل شي او دا کمیسن به له جوړېدو وروسته په درو میاشتو کې د انتخاباتي حوزو په تړاو یو کړنلاره چمتو کوي. د هند په پر یو پوځي مرکز باندې په برید کې ولس سرتیري وژل شوي دي او د شلو څخه زیات ټپیان شوي دي. برید د یکشنبې په ورځ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې سوی دغه ډول وسلوال برید په تیرو دولسو کې چې په هندي کشمیر کې سوی تر ټولو خونړی ګڼل شوی دي. هندي پولیس چارواکي وایي چې د هندي پوځ کمپ د پاکستان سره د لانجمنی پولې تر پرسنګ کې موقعیت لري او د یکشنبې په سهار نامعلومو وسلوالو دغه کمپ ته ورننوتل او ډزې پیل کړې. برید کوونکو د لاسي بمونو ګزارونه هم کول. تر دې دمه د دې برید مسؤلیت کمیټې نه دی قبول کړی. د هند لومړي وزیر نریندر مودي برید خندلی او هغه یو ډارن کار بللی دی. د نیویارک پولیسو د خلکو څخه وغوښتل دي چې د شنبې په شپه ناوخته چې کومه چاودنه سوې وه او نوویشت کسان پکې ټپیان شول د هغې په اړه دې معلومات ورکړي. چارواکو دا یو قصدي عمل بللی. د نیویارک والي انډري کومو د یکشنبې په سهار په یو خبري کانفرنس کې دغه پیښه یو تروریستي عمل بللی، خو ویل چې د نړیوال تروریزم کوم ثبوت نه دی پیدا سوی. د نیویارک ښاروال بل ډی بلاسو دغه چاودنه ارادي بیان کړې ده. دغه راز د نیویارک پولیسو د زرو په شاوخوا کې پولیس او ملي ګارډ د د شار په عمومي ترانسپورتي سیستم او په نورو ځایو کې د احتیاط لپاره په غزمو پیل کړی دی. هغه وویل چې د چاودنې له امله چې کوم نویش کسان ټپیان شوي دي، هغه اوس روغتونونو څخه فارغ کړل شوي دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. پاکستانی پولیس وایي چې په موټرسایکل سپرو وسلوالو د پېښور ښار په څنډه کې درې پوځیان وژلي دي. راپورونه وایي چې دغه پوځیان په یو وین موټر کې روان ون چې وسلوالو برید پرې وکړ. د پاکستانی طالبانو سره بیلې سوې یوې ډلې جمعیت الحرار د برید مسؤلیت منل دی. دغه راز د تېرې جمعې په ورځ هم د مومند ایجنسۍ په جومات کې برید وسو چې لږ تر لږه دروش کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. توقو کېږي چې د روسیې د یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې به د دې هېواد حاکم ګوند ډېرې رایې وګټي. دغه انتخابات په یولس زونونو کېږي او شاوخوا 110 میلیون راجستر سوي رایې ورکوونکي به پکښې برخه واخلي. نور تفصیل نوشابه اشناره کوي.
وروستۍ سروېګانې ښیي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ګوند به په پارلمان کې خپل قدرت وساتي. د چارو پوهان وایي چې دا انتخابات به د ولسمشر پوتین د 2013 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو دپاره د بیا درېدو ریفرنډم هم وي. سیاسي اپوزیسیون هیله لري چې د پارلمان د 450 څوکیو نه حداقل 2 څوکۍ وګټي، خو سروېګانې ښیي چې اپوزیسیون ښایي یوه څوکۍ هم ونه ګټي. خو د رای ورکونې د پخواني سیستم د بیا فعاله کېدو وروسته داسې هیله پیدا شوې ده چې ښایي اپوزیسیون یو شمېر څوکۍ وګټي. د پارلمان سم نیمایي غړي به د خلکو د رایو له طریقه انتخاب شي او پاتې نیمایي برخه به د ګوندونو د لست له مخې انتخاب شي. د پوتین د متحدې روسیې ګوند د کریمیا د سیمې په برخه کې د زیات شمېر ملتپالو ملاتړ د ځان سره لري. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر په روسیې انتقاد کړی دی او ویلي دی چې روسیې د امنیت شورا بیړنۍ غونډه چې د یکشنبې په ورځ ناوخته راوبلله، چې د امریکا متحده ایالاتو په هغه ظاهري بمباری باندې خبرې وکړي چې د سوری لسګونه پوځیان پکښې وژل سول، سمنته پاور وویل چې د روسیې دغه کار مقصد په سیستماتیک ډول د ظلمونو څخه پام اړول دی. هغې وویل چې د امریکا متحده ایالات د دې بمباری په اړه تحقیقات کوي او زیاته یې کړه چې د سوری حکومت د داسې ډول ظالمانه پیشي وار وار تکرار کړي دي، د چې پکښې روغتونونه او ښوونځیو باندې بریدونه هم شامل دي. پاور وویل په داسې ټولو پیښو کې مسکو هیڅکله هم د امنیت شورا غونډه نه وه رابللې. او د مرکزی افریقا د جمهوریت چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د وسلوالو کسانو د برید له کبله حداقل 40 کسه وژل شوي دي. د کاګه بندرو په 350 کیلومتری کې د دومتری د کلي په اوسیدونکو باندې د یاغیانو د پخواني اطلاف سلیکا د وسلوالو لخوا دا برید شوی دی. د افریقا د مرکزی افریقا د جمهوریت د ولسمشر وین البرټ موکمپی وویل چې د سلیکان یاغیانو کور په کور ورننوتل او خلک یې وغوښتل. د هغه په وینا د کلي مشر هم په قربانیانو کې شامل دی. دا و خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي او اصلي علت یې د جګړې دوام، بې وزلي، تاوتریخوالی او اجباري ودونه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ لمانځي چې یو شمېر کسان د سیاسي لیدلورو دپاره په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه کوي، چې د امنیتي ارګانونو په وینا د پوځیانو په پرتله پکې زیات شمېر ملکیانو ته زیان رسیږي. وحیدالله فیضی په دې اکله رپورټ لري چې په ګډه یې اورو.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د ځان وژنو پیښو شمېر زیات شوی، که څه هم د عامې روغتیا وزارت کره شمېره په واک کې نه لري، خو وایي چې د ځان سوځونه او تسمماتو پیښو ته په کتو سره د پخوا په پرتله د ځان وژنې پیښې د هیواد په کچه زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت نن د ځان وژنې د وقایې نړیواله ورځ هم ولمانځله.
معلومات حاصله از راپور جهانی وقایع،
هغه راپور چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په 2014 کال کې خپور شو، پکې راغلی چې په 2012 کال کې 215 کسانو په افغانستان کې ځان وژنه کړې، چې 463 ښځې او 520 نارینه دي.
په افغانستان کې روانه جګړه، بی وزلی، ژور خفګان، تاوتریخوالی او داسې نور هغه څه دي چې د ځان وژنو پیښو شمېر زیات کړی دی.
یکی از دلایلش بوده که
بی وزلی، کمزوری اقتصاد،
کورنۍ تاوتریخوالی د دغو پیښو مهم لاملونه دي چې دا مهال په افغانستان کې یو دود ګرځېدلی. د ښځو اجباري ودونه او داسې مېرمنې هم شته چې په کورنۍ کې د خواښې او خاوند لخوا پرې تاوتریخوالی کېږي.
د عامې روغتیا وزارت د شپېرو له مخې د نارینه په